په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په لیدې سات په خبرونو کو په پکتیا ولایت کې په محضر کې یو کس اعدام ولو خبرګون را پارول. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په محضر کې اعدامونه د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس باندې افغاني ټویټر لیکلی چې دا اعدامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم دغه اعدام از د زړه بوګنوونکي بللی او غندلی دی. بنټ هم چې افغانستان ته پر تک بندیز لګیدلی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول سزاوی ودروي. طالبانو نن چهارشنبه په پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. د قصاص په دغو مراسمو کې طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون کړی. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت د کندهار هرات لارې په اوږدو کې د دو جوماتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د لارې په اوږدو کې یو جومات د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړیږي. دواړه جوماتونه هر یو د څه کم 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت د دوو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړیږي چې چارې به په یو کال کې بشپړې شي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په خبره د خپل مشر مولا هیبت الله خونزاده لخوا دی وزارت دنده سپارل شوی چې په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې 15 محراب جوماتونه ورغوي چې په یو وخت کې به د 300 لمونځ کوونکو 170 نارینه او 130 ښځینه ظرفیت لري او ټول تاسات به هم پر سولري برېښنا سنبالوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړي او میلیاردونه ډالر زیان ور پېښ کړي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې له تیرو دو میاشتو راهیسې ایرانیانو ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویلي پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران 2.3 میلیارد ډالر ولګول خو په خبره اسرائیل ته زیات زیان پېښ نه کړ. ایران د تیر اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل پراخ توغندویز بریدونه وکړل چې اسرائیل د اکتوبر په 6 د دغو بریدونو غچ واخیست. حزب الله چې سیاسي او پوځي څانګې لري او د لبنان پر جنوب واکمنه ده امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله ویلي چې د نتنیاهو نوی ویډیوي پیغام په دې معنا ده چې ایران پر اسرائیل بل برید وکړي اسرائیل به جدي ځواب ورکړي. ایران تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خبرونې چلوونکی پیټ هاګسټ د خپلې کابینې د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی. هاګسټ دغه راز د امریکا د ګارډیا پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنګټن کې ډېر خلک حیران او اندېښمن کړي دي. د هکسټ ټاکل چې د فاکس نیوز د خبرونه چلوونکي دی کولای شي د امریکا په پاوس کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوسټ د رسیدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته هم اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ کړی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو سره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ.
په افغانستان کې چې په مازر عام کې د قصاص تطبیقي دا خو ډېر هغه رواني تاثیرات لري پر اطفال پر خلک چې هلته راټول شوي وو.
په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي وایي له شاوخوا 3 کلونو تېرېدو وروسته دوی اکثره اوس هم په خیمو کې ژوند کوي.
ساګي دریم جمع روان ده چې موږ په خیمو کې او پزماکه کې لاندې سموس یا کاند چې ورته ویل کې ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند بازار ته تاسو سپات وکم
نړیوال مسایل کې باور چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن پسپینه مانی کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وی او په یو راپور کې باور چې ولې په افغانستان کې پتیر کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپل ښځې نوم نه اخلي.
مېرمنې ته نو موږ خو یو ارسته چې ورته وایي په خپل نو موږ وایي دا نوم یا به څوک باندې نوري شي یار چې ډیر مجبور نه سي نه وایي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل د طالبانو د حکومت د هر اقدام په وړاندې یو شمیر لور او اکثر ملنه سرګن کړي چې په پکتیا ولایت کې نن یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمه له لوري په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی وو او دی یو بل کس په وجلو تورن په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کس درې ګونو محکمو د حکم لمخې د شریعت لمخې قصاص شو. د افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته د اعدام یا قصاص ووم حکم دی چې تطبیقیږي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو کې ساز شوی کس محمد ایاز نومیدا او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. یوې ولسی سرچینی چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتنه شوې و چې د قصاص نندارې ته ورټول شي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پله ورسنې یو لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام شپږمه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و. خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول.
ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې. خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی. خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې بلکې د اعدامونو تر څنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوی او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شریعت د حکم له مخې یو کس په عام محضر کې قصاص شو. په همدې اړه مې د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد اسادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلې دي چې دغه اقدام د طالبانو له حقوقي پلوه څه ډول ارزوي.
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نن عملي شو په پکتیا کې سیاسي اغلری ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د ماجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنی معلوم نه ده تعداد د پاره هغوی اشتراک کړی ده. گواکی چی دوی غوالی چی یو نوه دا مسئله یعنی تطبیق دی قصاص دیو سیاست په شکل استعمال کی یو نوه سیاسی دراما غنده یو نوه سیاسی محفل غنده
ولی دیت سلپار مخکی پا فرا ولایت که چی دی شریعت لمخی دی قصاص حکم عملی شوی و حالت هم لور پورو دی طالبان چارواکو انگردون کردیو تاسو وای چی له سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شي غواړي وخی
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثيل کی او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو دوی دواله اقانیان او اشتراک معنی داده چې دوی غواړي چې خپل سيطره او سيادت سیاسي سيادت سیاسي قدرت تمثیل کی پا پکتیا کی دا مسئله پا دی خاطر ما یاد کل چی دی قصاص مسئله چی دا خو یو شخصی مسئله ده یعنی دی اشخاص پا منس کی چی دا قضیه را منسته شویده چی یو قتل یو سوک وجل شویده او یو سوک نن قصاص شو دا خو بالکل شخصی مسئله ده ولی دوی غوالی چی دا موضوع دیر سیاسی کی او مخصوصا په د استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی
بلد.
او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري او بل مسله دا ده چې ماغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړی ده اول خو باید دا واضح شي چې کدا قاتل ملکی سړی وو او مقتولم ولې په محکمه نظامی کې دا فیصله شوې ده اول سوال داده دوم پختنه داده چې دوی هغه کړنه دي چې د کوم قانون په اساس دوی دا حکم تطبیق کوي او بل مسله داده چې دا واضح شوی نه ده چې دا قاتل د پاره وکیل دوا موجود وو کنه وو یعنی
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر یو کس په عام محضر کې د قصاص د حکم د تطبیق په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو وسې ونړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن پسپینه مانې کړې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربوي دوه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نور مسلو خبري وکړي. تفصیل اسد الله الدین.
د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې پسپینه مانې کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ کوربتو وکړي. دا د خنیات هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به پورز ویلي چې بایدن پر اصولو بنسټونو او د واک پر سولیز لیکد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکم اصولو لمخه ډونالد ترامپ ته د سپینه ماڼۍ بلنه ورکړي خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ لکلون راهیسې یو پر بل کلاکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بیلابیل دریځونه او تګلارې غوره کړې دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهور غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم کڅه هم د خپل کابینې یو شمیر غړي مخکې نومولي خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینه هوکړه تر سره شي. ترامپ او بایدن په نننی ملاقات کې د وخت پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبري وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکران ملاتړ ته دوام ورکړي خو ترامپ بیا د جزئیاتو لورکولو پرته ویلي د اوکران جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د وڅلوختم ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یو خونځي د رغولو چارې بشپړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په سیمه کې یو خونځي رغول کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په کونړ کې د سرپرست حکومت ته پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری د ودانۍ پرانیستې په مراسمو کې وویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط خونځي کې اوس مهال په سلګونه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانۍ نشتوالي په وجه درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ و. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالي همکارۍ چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کېږي ودانۍ جوړه شوه. ښاغلی حیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو عملا پکې زمنګ د ولس بچي په درسي بهیر مختوړي دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوې دي. ټول نه هو تاقونه لري چې د یک یو اداره وي او نور به درسي خونی وي.
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازي توپ ولی فرهاد وای د دریم خونځې د چی ورته ودانی جوړوي.
تقریبا دریم مکتب د څه کال مو افتتاح کو پروس کال په زرمت کې په مکتب افتتاح ک دوه هفته مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې. او هیله لرم هغه افغانان چې افغانستان نه بهر دي هر څه د وسه کېږي د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړني خونځې د کوونکو د ودانی په جوړیدو خوختي. د شپږم ټولګي زده کوونکی زاکر الله
مخه چې ماته جوړ شوی هم په خیمو کې تاسو باران ورودو چې باران وشو موږ کوم ته لګر نیو واغ او یا ساتره باندې اوس مو تعمیر جوړ شو او ډی خوشاله سو نو شو مشکل نشته هر څه.
د سیمه اوسیدونکو وای د تعمیر د نه موجودیت په وجه ل اولادونو ډېرې وختونه خونځې او درسونه پاتې وو. قومي مشر محب الله
د مکتب د جوړېدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو. حتی د سیمه موسم راغلی دی چې ماشومان سره راغلی دي او یو ساعت درس اخیسته دی د یو ساعت نه وروسته بعد راغلی دی باران راغلی دی او ټوله ورځ په کور کې تیره کړې ده.
د یادونې د چې په کونړ کې له 500 زیات خونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او کوم ته چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوی هغه هم یا د زده کوونکو وسنی شمیر ته جواب نشي ویلې او یا هم بیا رغول ته اړتیا لري.
د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلې ویل دي. د زلزلې څخه د درې کلونو په تیرېدو نږدې درې کلونو په تیرېدو سره الله هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. دا په تاسو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ په دې وروستیو کې ویلي چې د ګیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو کورنیو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکو زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوي. خو له دې پیښې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمي پر رسیدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپناه نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول اساسه د مانځ په زلزلہ کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي مو کړی په زلزلہ کې شهیدان شوی دي. نو مشکلات خو بيخي زیات دي کدر ته وایم لار خځه کتر کاله بل کال انساګ دریم جمع روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سموس یکاند چې ورته ویل کې ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند بزات ته څه صفات وکم او کوم مرخ به در تعریف کوم چې مقصد خطرېږي ما چار سره کم وی ژوند وینو د هغه سره مطابق په مختدرمی.
د پکتیکا د کینولسوالی یو بلوسیدون کې چې دا هم نه غوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې په زلزلہ کې کور ویجاړ شو خو هیڅ یو بنسړی په جوړولو کې ورسره مرسته و نه کړه.
می هم د روان ځان ولدو او کړ په هم په بشپړ ډول تخریب شو. په دې سره هغه د مساتې د نړیواله بنسټینه یغې طرف نمې سره هغه راځي هم راځم د شوی چې د سکیورو په خښه ورته شوی وي. او د ژمن پر تاک سره خو ایز د لرګي توان نشته، د بخاري هغه د سون تو کې توان نشته، کوټنه جمتر د شاین هو نشته. په سړی نه پیډو کې سره مو د څنګه د اقتصادي مشکلات سره هم مخ یو طرف به سړه وي بل طرف ته به میګر امکانات نه وي نو ژمن به د یو عالم غمسره وي.
د پکتیکا ولایت ګانولسوالۍ کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر 1000 ډیر کسان پکې مړه او نږدې 2000 نور ټپیان شول. په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګانولسوالۍ کې د 900 دایمي سرپناه د جوړولو اعلان کړی دی. یادې ادارې د سې شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمن شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی.
د افغانستان د تحلیل کارګرانو شبکه وایي سږ کال د کوکنارو د کښت ساحه له هلمند بدخشان ولایت غزیدلې ده. دغه شبکې په یو نوي تحلیلي راپور کې چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کرنۍ سروې پر اساس خپور کړی ویلي چې سږ کال د افغانستان د کوکنارو د کښت نیمایي برخه په شمال ختیځو سیمو په ځانګړي ډول بدخشان کې انکرل شوې ده. دا چې علت څه دی نور په دې راپور کې
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په وینه وي خبره کړې شننه کې ویلي سره له دې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولای خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوای دی. د شبکې د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 14مه د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه یو پر 15مه برخه زیات تسوی او طالبان پر د خپل بندیز په پلي کولو کې پاتې راغلي دي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC په کلنۍ سروې کې چې د رواني نوومبر میاشتې په 6مه نیټه خبره شوې وه د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 9% زیاتوالی ښودل شوی و. په دې سروې کې راغلي و چې سږ کال په 2800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي په داسې حال کې چې تیر کال په 10800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات یعنی 9.5% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغې شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ یعنی 95% کموالی راغلی و خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار بل شمال ختیز ولایت دی چې سږ کال له 100 هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوي چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلي په شمال ختیځو سیمو او ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغو نشه یي توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2040 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه 130 امریکایي ډالرو ته رسېده دلی خو پټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملی کاوه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه تر $1,100 هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې په خبره یې پلارې له کلونو راهیسې کوکنار کری د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تونن امی رای را پیدا کنن که درآمد بیشتر داشته باشن.
دلت خلق طول پا دی حس کردی چه چنگ خواهید تر لسکری تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کار نداره بیکار است. به خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین. ما مقصد خوش درویست.
دلتا زوانان بیکار دی که چون دولت حدسه که بی وی تا تو خمشین دی خمو گیشین دو دلتا کار نشتا. خلق بدمرغا بیوزل دی که ایران تزو نمو حل تپری دی که ترکیه تزو دیپورت کویمو. موږ هم مجبور یو چې دلته خاشخاش یعنی کوکنار وکړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د شننې او دغو خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو پخوا د یو این او ډی سي د راپور موندنې رد کړې وې. طالب چارواکو تل ویلي چې په پراخه کچه یې د نشه یي توکو د تولید او کوکنارو د کښت مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 1401 کال نیمایي کې په هیواد کې د کوکنارو د کښت نشئی توکو د تولید، قاچاق او کارولو پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړای دی. دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د منځوړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو. د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشئی توکو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و، خو اوس دا یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي.
ولی په افغانستان کې په تیره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي، په خصوصي مجلسونو، محفلونو او غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلاني ښځه یا د فلاني مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او ورته القاب کارول کیږي. دا ډول دود ته تر ډیره ناموس او درنښت سره تړاو ورکول کیږي، خو اکثره ښځې وایي چې باید په خپلو نومونو یاد شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځو نوم یادول د بيدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه‌کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د ښځو نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو موږ د فارې نه کې د غړي ایوب دي چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشوي یا ور اخلو، یعنی دا اوس د خلک سکرې جوړوي. لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه یې معنا پکښې کې نه دي. دا څه سپکاوی دی؟ نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي. مېرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک وانه وري شوي یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډیری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د خزی یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیسته ورته ډیر زیات شرم ښکاري، ارخ کاری، حالان چې د ار نه دی ځکه چې کچیرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هیڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پیژنو، بیبی خدیجه ده، بیبی عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان میرمنې د یو افغان انجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي. که مې نوم نه اخلي زما تخلص ستې واخلي. زه خپل خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم.
په دې موضوع کې از دکړو او رسنۍ هم اغیز لرلی. ډېرې انجونی او ښځې چې په تیر شلو کلونو کې له شوونځو یا پوهنتونونو فارغ شوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکي شاهناز هیروی وایي یو مهال کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند شي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړ چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ما ته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو، په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پکتیا ولایت کې په عام محضر کې د یوه کس اعدامو غبرګونونه راپارولی دي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس د قتل په جرم قصاص شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په عام محضر کې اعدامونه د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دغه اعدام زړه بوږنوونکی بللی او غندلی دی. بینټ هم چې افغانستان ته پر تګ بندیز لګېدلی، پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول سزاوې ودروي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې د دو جماعتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې لارې په اوږدو کې یو جماعت د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړېږي. دواړه جماعتونه هر یو د څه کم څلور دېرش میلیونه افغانیو په لګښت د دو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړېږي چې چارې به په یوه کال کې بشپړې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړي او میلیاردونه ډالر زیان به ورپېښ کړي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې له تیرو دو میاشتو راهیسې ایرانیان ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویل، پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران دوه میلیاردو درې سوه میلیون ډالر ولګول، خو په خبره اسرائیل ته زیان ډیر کم و. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خبرونې چلوونکی پیټ هکسټ د خپلې کابینې د دفاع وزیر په توګه نومولی دی. هکسټ د غرض امریکا د ګارد یو پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه د وزو بختیار ساحلیم په دې خبرونه کې به واوري. هندستان نغواړي په چمپینز ټرافی کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماتې ورکول وروسته کابل ته ستنه شوي او مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونه په دویمه نیمای کې د ازادي رادیو خبريال صفی الله ستانگزی د آزاد مبارزو له نه ماتېدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوی لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 بجې پل شوی و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلاديش دا ټول لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 240 منډې کړې وي. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9:30 اور په 2 توپ د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه وهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنۍ سیالیو کې اته سلیزی وهلې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا ناسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې څلور لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. محمد نبی د دې لوب لړۍ په وروستۍ لوبه کې هم څلور دېرش ناسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې یې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوب لړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپېژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویل دي باید ورشي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
بلور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلی دی چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافی وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلادیش پر وړاندې د چهار شنبې په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلید چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او یوه وکټ یې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربه نه ډېر نه سره وګدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافی نه بعد خدای په امانی سره ګو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 15 پاړیو کې 3,579 منډې کړې دي. 2 او 2.5 وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی ده چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 159 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندوستان کرکټ بورډ اداري یو وار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندوستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندوستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وي. یو وار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونه ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډله یې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې د چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه تر سره کیږي ټولې ولوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له درویشتمې نیټې د دسمبر تر درېمې نیټې پورې به تر سره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب تر سره کیږي چې لوبي به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې تر سره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ تر سره کړي چې د کمپ ځینې مسولین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویل دي.
په دې کمپ کې خو درویش کسان دي او دا کمپ دی نړیوال جام لپاره موږ دلته په لار اچولای دی. په کومو ولایتو کې چې نابینایان زیاتې په هغه کمپ ټرایل واخیستل او دې کمپ دپاره تقریبا درویش کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په درویشتمه د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په هغې کې پاکستان، هند، سریلنکا، ساؤت افریقا، نیپال او بنگلادیش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ نه مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کیمپ به د نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته موږ په درې کریټریا یا درې کټګورۍ کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا بی ون ورته ویل کېږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګورۍ کې چې کوم دی موږ بی ټو لرو. بی ټو هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په درېمه کټګورۍ کې موږ بی تھری لرو. بی تھری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار، بانسر او ابریکر دی کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاینډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 11 کسه لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې بی ون، بی ټو، بی تھری. بی ون مونږ څلور کسه ټیم کې کولی شو، بی ټو چې دي څلور کسه، او بی تھری چې دي درې کسه. د بی ون دپاره چې رنر نیول کېږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، بی ون رننګ نشي کولای. او د بی ون یو رننګ چې ده په دوی حساب کې ډبل په ضروري حساب کې ضروري پاتې حساب کې.
ډیر زیات خوشاله موږ چې کرکټ بورډ موږ ته دغه زمينه سازه کړې ده چې موږ ته د کیمپ تر شوې ده. او موږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کوو. خوشاله ډیر زیات مننه دوی هم د کرکټ بورډ. ان شاء الله سل په سل کې موږ آماده خو خپل مهنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې.
او موږ ته ډیر د خوښۍ زیات ده چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نابینانو ته په لار اچولې. او دې کې ان شاء الله نابینان ډیر زده کړې کوي او کیمپ روان ده، تمرینات جاری ده. موږ ډیر خوښ یو د کیمپ نه. ما خپل د لسم کال چې هم د بخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی، خپل کوچنګ مال د کړی انډیا کې. نو زما لس کال کیږي د بلین کرکټ کې کار کوم.
نوم یې پرمان الله زیارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیم ته چې موږ راغلی یو ماشاءالله ښه کیم دی، لوبغاړي ډېر ښه لوبېږي. ډېر خوشحاله یو موږ دلته، موږ ډېر څه زده کړه او زده کوو ان شاء الله. او په دې هڅه کې یو چې افغانستان لپاره ښه لوبېږو او ښه سیالۍ وکړو. که درته ووایم نړیوال جام لپاره خو موږ ان شاء الله بېخي سل په سل آماده یو، ډېرې خوارۍ مو کړې دي او غواړو چې د خپل هیواد لپاره ډېرې بریاوې راوړو.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ته رسیدلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوي لوبغاړي حکیم خان نیازی، رحمت اکبری، مصور احدی، یما شیرزاد، سید عارف اکبر، امید موسوی، قمر الدین، حسین زمانی، جمشید اچکزئی، بلال ارزو، توفی سکندری، اویس عزیزی، فیصل احمد حمیدی، متقیان، شریف محمد، محبوب حنفی، حبیب الله اسکر، محمد نعیم رحیمی، سیار سادات، یحیی شیرزی، ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی. دغه راز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبیږي. د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده. اولته خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یوه درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي. لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړی. اول ته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبه وکړي چې لومړۍ لوبه به له پاکستان سره وي. دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز نصرت الله نورستانی، خاطر ستانگزه، فهیم خیووال، حفیظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی. دغه راز روحلا عرب، وید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلیږي او تر 26 نیټې دوام کوي. د ولیدا چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 29 نیټه پیل او د ډسمبر تر 3 نیټې وغځیږي. د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه د نومبر په 29 نیټه له بنگلاديش، دویمه لوبه د ډسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا، دریمه سیالي د ډسمبر په 3 نیټه له نیپال سره ترسره کوي. د ولیدا چې د آسیا جام سیالۍ نیمه پیلو به د ډسمبر په 6 او پیلو به د ډسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي دي چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي. د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15 دوره وه، د افغانستان په استازیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمیدالله عمری او حمدالله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلی دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړښت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په اخره کې د هرات ولایت وکړی شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. د ورده چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لورې اخیستل شوي دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي و چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي، پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه پیل او په 13مه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس. د ځنګړې مرکې په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړې مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکې ته حاضر شوه.
مننه ورور، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه مې مکړای ما، او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سي. اول کې خودي په يو اف سي نايټ يا فايټ نايټ کې لوبي کولې، ترغه ورسره د پاسلي مين ايونت کې چې د 300 شميره د دوی دوره و، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ دي تاله لپاره، په خصوص په ورزشي ژوند کې دي.
کو پرمختګ بوده، مګر د دې په يو اف سي کې زيني فايټ نايټ او زيني کدا لوی پیپر ويو مين ايونت او سره مکسې کنه، نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 ولا د 300، نو هغه ډېر لوی کارډو.
دا مسابقه ما د شپې وکړه، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالات یا مبارزه ډېره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوي دغه لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولای شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ.
نو دا د سیده سیمګ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو واره د ورځ تمرین کوم، او یار چې جنگ منانسي د پلانې سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړي بیا دو ته موږ فایټ کمپ وایو، چې سړي بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دغه لپاره د پلان شروع کړي چې دغه سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی 300 کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخوړل، تقریبا 25 لوبي غټلې وي، ډیر خري کارډیو څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی لوبغاړې مو مات ک.
چې یو اف سی کې او جنگ څه کوي، ته باید د سیس فکر وکړې، د سیس سوچ باید وکړې چې ته هر څوک ماته ولې سي. نو کله چې دوم نو ماته راغې سي د دې سره بجنګ کې، مهم د سې سړی ضرورت هیڅ دار یا وېره ونه سې، ځکه بیا د جنگ ورځ هم دا معلومی دا کوي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم، زه پیګم د ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان مثلي، او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پیګم د ما سوویت شه ده. نو په دوه جنگ لپاره زه پیدا لرم چې ډېر وخت جنگ نه وبالي، مګر زه دا هم پیدا لرم ځان کې ډېر باور لرم سی د دې ماسو یانه ده.
صحیح، په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا صحیح، اوه ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پایل کړو، بیا کرا کرا هم د سیمه مخته راغلې.
و اول شروع کوم کله د بریتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه موږ خو د شل کال کې دلته اوسېدلو، نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
یو لاند مداخله جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی دغه هدف دی.
وو وو دا داسې مطلب د مسابقه دا، موږ خو انګلیسي کې فایټ وایو کنه، خو نو په زیاتره فایټون مسابقه مې په لندن کې وکړې اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو لاړو امریکا ته، او بیا لته د مسابقې ډېرې وکړې.
امریکا ته هم لاړل یو اف سی ته مچ کله لار پیدا کړل هغه سترته وې چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وای څنګه
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لا ته وکړو کتا چې پی اچ وی جاوید خو یو ډېر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو او اوسه دغه په وین د وزن ورځ باندې پټیو کنځا کړی و او وزن مسکو درون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید د ډېر کرامت ورکړ او وغوښ په جاوید یو اف سی ته لاړ او خوځو خو بیا یو کال بعد لاړم او یو ځای لاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو
دغه د جاوید بشارت یادونه موکړه البته دوستانو وایدو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر روړ دی چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ماته خوړلې دا او ډېر ښه ریکارډ لري 15 مسابقې ګټلې دي او واقعا یو ډېر تکړه سترایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې البته د شاوخوا 18 کیلو وزن کې ډېر ښه لوبي کړې دي د بشارت په اړه مرته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي څه هیڅ لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي
و نو دای خو مې ورور ده نو ټول ځوان سره لوسوي یو بل سره پیژن نو دای هم د ما ورور ده هم د ما لوبغاړی ده هم مې استاد ده
راتلونکو مسابقو په اړه مراته وایي داسې څه خبر تاسو ترلاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بله مسابقه کوي داسې دستي به کوي که نه یو څه وخت به نیسي
دا موږ ارمان داسې د روزي نه مخکې یو بل وکړو موږ دواړه هم دی او هم زه نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې دا فکر کوم نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی
خخ ډیر خو اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبېږئ دلته خو البته ډیر مشهور لوبغاړي په خو لوبېدل لکه هوزي الدو په خپل کانر مګریګر چې به وزن پورته ک او وسنۍ اتل چې د دای د ګرجستان د میر عبدل شویلی په دغه لوبغاړو کې لکوم یو ډیر متاثر شوی یاست مثلا فرانک ادګارو یا شانو مالیچ اوس راغلی او څو مخ کې ډیر تکړه لوبغاړي په دغه وزنونو کې د کوم یو لوب د تاسو خوښیدل ممکن دوستان علاقه مند شي پوه شي
او واس خو دې ټول واس خو دې سیالي په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو خو ته وړه کې وو دا جوزایال دو ډېر تکړه او ډېر مشهور وو او هغه کې هغه قهرمان وو او واس هله کوسه موږ به یو ورځ دې د سره مسابقه وکړو دا به ډېر سخت پوند
دي تاسو په شمول چې هغه د ورکتوب کې لاړلې په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغه لوبي کوي اوس اکثر ماجر شوی جرمني ته راغلي سو کوین کې دي زین لوبغاړي دی غوی لوبیم ګټلې دي زمينه ورته برابر شوې ده مګر ګن نور الته خپل وطن کې پاتې دي او غویم د ارمان لري چې د تاپ سیریا د نصرت اخبارس په سیریا د زین نور لوبغاړو په سیر یا د جاوید بشارت په سیر ولوبي او چانس ورته برابر شي
نو دغه ځون کې ډیر اوسته ډیر کومو کار ته پیدا شي تبي که ځون کې نور کارونه هم سدي او د دې موږ کار څه ده اسان کار نه ده او ار پلار ور مور بده توه چې دی نه ور څه دی ماشوم دا سه لوګ ته ورګرځي او اتمان د ما مور پلارم تل دې سره کور خدای دې ما مسابقه وخت نو نور دې کارونه سره ډاکټریست انجینریست نور دې کارونه سره نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې دا سه لوګ ته ورګرځي نو ار څوک دې خپل کار کوي او خو سخته لوبه ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان چې دې سخته لوبه وکړي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان اوریز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو الله عمل
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال